مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی له خولینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت، خبریال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شم صاحب، ډیر زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي.
سویو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکغون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی مزدرې اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې او په خپل کلی علاقې کې یکغون پرایمری سکول او بیا په یکغون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر وروستو د یو درې کال به په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې، او دا غیر سره سره مې خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپاړسم اردو کې مې اولو کو، بیا یو دریش کاله پس مې دوباره داخله واخیسته په پېښور یونیورسيټي کې په صحافت کې مې بیا چې ډیگری واخیسته په 2009 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې، او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشالې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شایع کړه او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم. ها شمس منصور، څنګه تاسو خبره خو وکړه؟ بس موږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم داسې فشار وکنه؟
نه جی، دا غي غټه وجه دا و چې دا فشار باندې ځکه نو دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و. هغه ته دا پته نه و چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکړي، هغه سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغه هم نه کړې خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو. او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو او بزرګونو د هغه شاګردانو خلکو ته به خوده، نو د هغه خواهش دا و چې بس ته سبق ویا، تعلیم ویا او چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان دي. نو هم دا و چې زه اول د خپل د یو تر زوی چون کې هغه په ټن کې انجینر و، دا په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینرینګ ته. حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو نو ما انجینرینګ مو کو په غیر ته نوکری هم ملو شله، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره، نو لہذا هغه چوزنه مې برته پرې خو دل نه مې انجینرینګ سره تور وسو نه مې غو نوکری سره تور وسوله او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا دا خبر مې مده تکوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې هم په دغه الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ما چې کوم دغه انجینیرینګ پڑھی کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو. خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو، نو پاره کې صحافیان هم او شاعران او ادیبان هم. زما ناسته پاسته بعد ډیوټي د ټیم پس بیا ټول به هغوی سره وه، او ما کلته دغه ناستې او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه په کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. 1995 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي دغه په اوکسا وهلو باندې او دغه په راپارولو باندې نو اولنی کالم می پاغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکلی او دا غي نورستو بیا چې دنو صحافت هم شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کریسپانډنت او نورستو په سي بیا چې دنو په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا په خبر ته هم چې دنو را منتقل شوم او په خبر کې مشته
د به سي لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي د کالم نگار د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاری ټلویزیون باندې هم راځي د لیکوال په هیڅ باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دی د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کی دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او دغه تاریخ او شجره یو د ډیر زیات تفصیلي معلومات
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړو د مومن قبایل
او د مومن قبایل په 2015 کې اول چاپ
کړو د پنځم
کې ایډیشن یو تی او د دویم ایډیشن په رسم کې چاپ شو درېم ایډیشن په شپږم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوې ده او بس زما اوس په پی ډی اف باندې چولې ده غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی هم د سه هم په انلاین دغه باندې زما کتاب چې کوم ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خو خي او چونکی تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دي سی واز ما د غلیکنه نو یو دغه ډیر اهم دي دویم چې کله د انزمام شو د قبایلی سیمې نو ما در تر اوسه پورې زما 50 کلمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شي په مختلفو اخباراتو کې نو ما هغه کلمونه خواخستل او هغه انزمام کی کہانی په نوم باندې ما هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ د پاره کوم چا سکردار ادا کړی دی نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی او زه خو زه غنم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې نو ان شاء الله دا به دا نور ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکه چې دا د وخت ضرورت دی اگر چې شکم طالب علمان دي زمنګ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس او ویسنا سره شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډیر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرری زینت جوړ شي نو ما غوښتل چې یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم یې زمنګ سیاسي سماجی او صحافیان دانشوران ادیبان دا غینه څخه ګټه هم غوښته شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو د متعلقه فورمز باندې دا غینه دا غي د پاره د خپل حق د پاره اواز جوړ کړی شي او داخل په دې باندې پویږي چې رازد د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق وغوښته شم
شم سمون صاحب په دې موضوع به ډیر تفصیلی خبري هم کوو خو اوس یو ولښند مالو او د دمی رستو بیا حاضرې وو د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خبر پښتونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شم سمون صاحب ملمد یو ولښند مالو د دمی رستو بیا حاضرې وو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمی رستو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب د مین مخ کې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر اغه خلکو ته ډیره ګټه ورکی ولیم د اردو انتخاب کو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي آیا د اردو ژبي کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لمړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر خپل پښتنه دی وکړه ګلیا صاحب بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اردو کې پیمانه يم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شان د کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پوهول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پرې هغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي
پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خوب ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندهیم کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبرې هم پکې کړي خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو ورته اشاره کړی دا
صحیح ډیره مهرباني اصل کې دا چې کډرو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي داغه موږ استعمال څنګه کوو داغه موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دویم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه داغه استعمال پکار دي دویم درېم دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه ځای نه راکړي دي کم کم زمونږ د ځای نه دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي داغه په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو په دې کې باقاعده سفارښت شته په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفاع تو حوالی میں ورکڑی دی چی دا آئین دا دفع دا منگت اجازت را کئی خو حکومت یا دا غوی سے ادارے منگت دا غی اجازت نہ را کئی
خودی کی شنزمان صاحب تا سی خبر یاد سا دی تیر حکومت دا تیری کے انصاف حکومت پا دی لڑکی خود دیر لوی کمپاین نا ہم کڑی وو پا خیبر پختونخوا کی دا سیل گرائی او پا دی آرامان قانون سازی ہم کڑی وو
ګلای صاحب بیچ هر سکړی دي دغه ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاز دي هغه مې لیکلي دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په اوهده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې دغه پوج لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چې را کومراټ چې دینه یو ډېر بهترین شعر خپل ټوټر باندې به ټویټو کو چر او کومراټ ښه چیرې خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه نو دا غره لپاره آیا تار کومراټ د لپاره روډ ساس کړی دی چې هغه په سفر کولی شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباہي شروع کوم په تیزی سره چې په درې کال په کې 15 شپېته هوټل جوړ شو لیک ځنګل کټکیږي او هوټل جوړیږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته دی زه په تیر درې کال کې تقریبا درې ځل چې د کومراټ ته تللی ما او چې هر ځل زمونږ افسوس کوم چې رب زړه اعظم نو بیا به څنګه چلی لګه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول لغټ خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غي پبلسټي کول یا خلک راغونډل او راغختل دا د وفاقي حکومت کاری خو له بده مرغه چونکه ټوریزم اتیا فیصد چې د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نو ملک کې نشته دی لهدازه زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغازي مواره په خه انداز کې نه دي پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي او ور سره د دین علاوه به چې زمون کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه لري شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دي په دې دیارلس کې صرف په دوه زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي او یو له زینې زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هرڅه
په قبایلو کې ګوره چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي یو سوات او بل کلیات به موږ کاغان نارنده به ټوریزم و نن سبا د خیبر پختونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کوم چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري که ته غلام خان ته لاړ شي ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرۍ ځایونه یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوې ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوې ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلول ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی بل ورځ زه وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفک اړولی دی نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن و امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ورسره ترقي هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به کې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي
بالکل څنګه شب سګمان ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پختونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتی زیرمونه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو ولښند مال او د دمیر رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
امیر سو شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شمس مومن صاحب د دمینه مخ کې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبري وکړه تاسو چې دومره وسایل ارسشتا دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري سلور نیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه
ډیره زبدایون د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو او قبایلی عوامو ته په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ونته د انزمام حامیانو او وی لکشانتي د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې رسنګ انزمام کوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي نو تاسو خو ممکنه نه و خو کلکشانتي په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیزه شوی وي بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم اوی زه کدا خبرو کوم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي خدای یو حقیقت دی چې اوی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمونږ معیشت زمنګ سیاسي عدم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیگیټیولی اگریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کې به مونته دې شیزونو غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انضمام نه پس هغوی بالکل په دې اړه سره او پویدل نه چې هغوی څه وکړي د دې لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټه جوړه کړله د انضمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ایم ایس ټیم به کوي. گورنر صاحب بل کمیټه جوړه کړله او وزیر اعلی صاحب دریمه کمیټه جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو سلور کال تیر شو او پنځو کسان له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومه کمیټه نه دوی جوړ کړې دي. دغه مقصد څه او هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل چې کله د داسې یو حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انضمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل. هغوی کې مایوسي هم شته، خفګان هم شته. درېیمه خبره داره چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسته شو. یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شو او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې ترشیاتي کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتې
دي
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي. خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس محسوسي چې انضمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسب مشرکې کردار دي یا نظر دی هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلی کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي. هغه په کال دوه کې ترقیان نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انضمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبد امرغه چونکی د پی ټی آی حکومت راغی او وی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومنټس چون هغه یو قسم د ډسبین ته ورځو پاره عمل نه شو. نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس پاغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملای کې هم ملو شوې ده په لوکل باډي انتخابات هم شوې دي. اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورت حال سخنه روان نو دغه صورت حال د قبایلي علاقې
کې هم
نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي. هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ د پاره خو د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پړوندي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري. عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. په کار دا ده چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له په روایاتو باندې هم او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یار چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او دریم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو اره به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحاله وي.
دا شمسو مون صاحب د پروګرام د پای شیبي هم دي په اخره کې کوم تاسو نه دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بي اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري. نو کوم ګور په قبایلی سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجه ورکړي؟
دا خو د ملکونو په صدا باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روان نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما
ویلاګ هم کړو به موږ دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسي هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو سلويخ کالا سلويخ لک خلکو ته چې دنو دغه سینا فراخ کړی دا او په خپل کورونو کې او په خپل پټو کې او په خپل کلو کې لزینه ور کړی او په خپل خارونو کې او کاروبارونو کې به شریک کړی دي او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او د دوی محاوره دا چې کله اوس اروچی سې بي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مش کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډیر زیات کلیر ما او هغه سدم چې اوس پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمی نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب افغانستان وطن دی پکار دی خو افغان حکومت له هم مناسب انتظامات کول ضرورت ہے پکار چې پاکستان هم سره مرستی وکړي او عالمی نړۍ هم سره مرستی وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات اقوام متحده باندې او په یو ان سی آر باندې زور چول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکړي او په افغانستان کې د نن نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشته لپاره ورکړي شي چې اوی د یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړی شي.
شمس بن صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو ډیره زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلان
زیات جرم نه ستاسو ډیره مننه د مشال رو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمي خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمي یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوي علامه سپارم.